السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو په دې او ساته خبرونه کې راپورونه او اوم ورځ اونیس پروګرام خبريږي خو لمړی په موکړی خبرونو ته راپورونه وایي چې د کابل جلال آباد پر لوی لاره په یو ترافیکي پیښه کې څوارلس کسان مړ شوي او لس تنه نور ټپیان دي. د افغانستان کورنیو رسنیو راپور ورکړی چې دا پیښه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې شوې. ویل کېږي د پیښې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د عیني شاهدانو په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې یو فلاینګ کوچ موټر له سړک ووت او سیند ته ولوېده. د یو بل خبر له مخې د طالبانو د سترې محکمې د عامه امنیت د دیوان رئیس شیخ جلال الدین حقانی هم پرون په یوه ترافیکي پیښه کې مړ شو. سترې محکمې پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په غزنی ولایت کې شوې ده. د پیښې د جزئیاتو په اړه څه نه دي ویل شوي. په افغانستان کې پر لویو لارو ترافیکي پیښې په دې وروستیو کې ډېرې شوې دي. د ملګرو ملتونو یو اړوند اداره وایي افغانستان د انرژۍ له لوی بحران سره مخامخ دی او کابل وبخې. د ملګرو ملتونو یو اداره وایي افغانستان د انرژۍ له ستر بحران سره مخامخ دی او کابو څلوېښ سلنه افغان کورنۍ برېښنا نه لري. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام پرون وویل د برېښنا کموالی د روغتیا، زده کړو، پراختیا او اقتصاد په شان برخو باندې منفي اغېز کړی. د دې راپور له مخې افغانستان د منځنۍ آسیا او ایران پر وارداتي برېښنا سخت متکی دی او په څلو کې پنځه اویا برېښنا یې له بهره واردېږي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکي شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوۍ ډېرې شوې دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د چین سی ڈی سی شرکت په افغانستان کې د مسو، سربو او جستو په قانونو کې پانګونې ته لیوالتیا ښودلې. د دې چینایي شرکت رئیس د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کابل کې کتلي دي. د طالبانو د حکومت د قانونو او پټرولیم وزارت پرون پر خپله ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان په کاني سرچینو کې د پانګونو د فرصتونو په اړه خبرې وشوې. طالبانو یو کال مخکې د شینجن د منځنۍ آسیا د تیلو او ګازو له شرکت سره د امو دریا د حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې ارزښت یې 540 میلیون ډالر کېږي لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش نن ژمنه وکړه چې د دې سازمان هر کارکونکی به چې په ترهګرۍ کې لاس ولري بې ځوابه پرېنږدي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې خغلی ګوتیرش دا خبره ورسته له هغه وکړه چې اسرایلو د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځینې کارکونکو تورن کړل چې پر اسرایلو د تیر کال د اکتوبر د اوومې نیټې په حمله کې لاس درلود. د اسرایل له دې تور ورسته د امریکا، کاناډا، استرالیا، فنلند او سویس په ګډون یو شمیر هیوادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې ته مالی مرستې ودرولې. له دې اقدام وروسته د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له حکومتونو وغوښتل چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې ملاتړ ته دوام ورکړي. او افغان لوبغاړي هلمند الکوزي خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی ته ماته ورکړه. د سوکوهنې په دې سیالۍ کې چې تېره شپه د متحده عربي اماراتو په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزي په پنځم پړاو یا راوند کې خپل سیال ناکاوټ کړ. ابراهیم مکوبی تر دې مخکې یولس نړیوالې سیالۍ کړې چې یوازې یوه یې بایللې ده، خو هلمند الکوزي تر اوسه دولس نړیوالې مسابقې کړې چې ټولې یې ګټلې دي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ. د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې راځي. په افغانستان کې د واورو او بارانونو څپه او په کابل کې لومړنۍ واوره په یو مرکه کې دا موضوع څیړو چې آیا دا ورښتونه به د وچکالۍ اغیزې کمې کړي.
دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نه شي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري و هغه متاسفانه ونه شو.
د کابل او اسلام آباد ترمنځ د ناندریو د بلې څپې یو نوی مورد درته وړاندې کوو. په نورو موضوعاتو کې په موټرو کې د خوندیتوب د کمربند نه تړلو له زیانونو به خبر شئ.
اگه کمربند نبسته باشی حتی
که د موټرو کمربند ونه تړل شي حتی یو ډیره کوچنی حادثه هم کولای شي تاسو ته زیان ورسوي. کله چې تاسو بریک نیسئ شیشي خوا ته لویږي.
په نړیوالو مسایلو کې به په غزه کې د احتمالي اوربند په اړه جزئیات واورئ. په دوهمه نیمه کې اوومه ورځ اونیز پروګرام لرو، اورېدو ته را سره اوسئ.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښونه وړاندې کوم. ورزو د راپورونو برخه ته د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې لډیر ځند ورسته ورښتونه شوي، خو په کابل کې لومړی واوره شوي. کاروانګر د واوري او باران لورېدو خوښ دي، خو د یو شمیر بیوزلو کورنیو اندېښنې هم د پام وړ دي چې وای حیران دي چې خپل کورونه څنګه تاوده کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې ویلي له څو محدود ولایتونو پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران د ورېدو اټکل شوی. په دې اړه جزئیات د سنا کاکړ پراپور کې.
په کابل او د افغانستان په اکثر ولایتونو کې د ژمي د موسم لپاره راهیسې له څه باندې یوې میاشتې وروسته واوره او بارانونه ورېدلي. سربېره پر دې چې خلک په ځانګړي ډول کروندګر له دغو بارانونو خوښ دي، خو یو شمېر بېوزله کورنۍ اندېښمنې کړې دي. په کابل کې د کاپیسا ولایت له بې ځای شویو د ازادۍ په نوم یوه مېرمن وایي له خپلو ماشومانو سره په کرایي کور کې ژوند کوي او د خراب اقتصادي وضعیت له امله د نورو ستونزو تر څنګ د دوی د ګرمولو لپاره سمنتو کې هم نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
موږ لپاره ژمه ډېره سخته ده، د دې په خاطر چې موږ ډېر اقتصادي ستونزې لرو. خاوند مې د لاسي کراچي سره کار کوي چې عاید او درآمد یې ډېر کم دی. موږ تر اوسه زغال لرګي نه دی اخیستی ده.
په کابل کې یوه بله میرمن چې نوی غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي او د خپلې کورنۍ سرپرسته ده وایي چې د نورو خلکو په کورونو کې د جامو مینځلو له لارې د خپلو ماشومانو اړتیاوې پوره کوي او دا مهال په ډېر بد حالت کې ده. هغې ازادي راډیو ته وویل خود غبارانونو د افغانستان په شمیر ولایتونو کې کروندګر هیله مند کړي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر اجمل ازادي راډیو ته وویل
نن شپه داسې لږ بارندګي وسوه، د فصلو ته او کښتو ته ډیره فائدہ رسی، بس الله پاک دیو کې شدا برندګي نور مو شي لدی وشکالي خلک خلاص.
د پروان ولایت یو بسګر محمد زکری هم ورته نظر لري.
مو شه خوشالي ورځ د برون دی خو د خیر د شپې درې بجو نه دی را شروع شه په دې باندې ټول خلک خوشاله دي الحمدلله. زګا جاده د وبو صد هم چې دا شی د خپل لغه باغونه اوسمه کې غنمان دام ټول باغ اوس ان شاء الله ټول ته
د طالبان حکومت د هوا پیژندنې ادارې اعلان کړی چې له کونړ، ننګرهار او نیمروز پرته په ټول افغانستان کې د واورې او باران اټکل شوی دی. یاد ادارې د شنبې په ورځ د جنوري په 28مه په یوې خبرتیا کې ویلي چې تر دوشنبې ورځې پورې د افغانستان په هری رود، هلمند، کابل، امو او نورو سیندونو کې د ناڅاپي سیلابونو وړاندوینه شوې او خلک باید متوجه وي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا تېره اونۍ اعلان وکړ چې په افغانستان کې سږ کال د اورښت اندازه ډېره کمه ده او په دغه هېواد کې د سختې وچکالۍ د احتمال په اړه اندېښنې شته.
راپور کې مو واورېدل چې له ډېر ځنډ وروسته د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې اورښتونه شوي دي او په کابل کې هم لومړۍ واوره شوې ده. په دې اړه مې د بهرنیو مرستو او د چاپیریال د چارو له کارپو شیر احمد فیضی سره مرکه کړې او په پیل کې مې ترې پوښتلي دي چې اوسنۍ اوریاوې به د وچکالۍ ناوړه اغېزې څومره راکمې کړي.
د ورښتونو په اړه وړاندوینې شوې، موږ او د افغانستان خلک ورته خوشبینه یو، خو چونکه افغانستان یو زراعتي هیواد دی تغیر اقلیم په اړه تاسو معلومات لرئ، اقلیمو ته په کتو سره نو دا به د افغانستان لپاره موثر ثابت نشي، ځکه هغه موسمي ورښتونه چې د افغانستان لپاره لازم او ضروري وو هغه متاسفانه ونه شو او دغه ورښتونه به تر ډیره حده پورې د افغانستان د وچکالۍ په اړه تر ډیره حده پورې به ستونزه حل نشي.
مننه. د افغانستان طبیعت او چاپیریال ته په پام سره فکر کوي چې دا به یو موقته څپه وي او که به دوام وکړي پر اتلونکو ورځو کې.
اقلیم ته په کتو سره تر ډیره حدا پر ورته خوشبینه نه یو چې دا به دایمي وي، ځکه دا موقت ورختونه دي، ځکه اقلیم په افغانستان او په ټوله نړۍ کې تغیر شوی. سره لدی چې افغانستان مخکې هم د وچکالۍ د ستونزو سره مواجه شوی وو، نو اوس هم د افغانستان خلک د سختو تشویشو سره مخ دي. فکر کوم چې که دا ورختونه په همدغه شکل سره وي، نو د دغه د افغانستان د خلکو تشویشونه به نور هم زیات شي، او دا به تر ډیره حده پورې دایمي نه وي، دوام ونه کړي او موقتی به وي.
ښاغلی فیضی، د ملګرو ملتونو ادارو په افغانستان کې د بشري مرستو د رسولو پر وړاندې د خنډونو په اړه مخکې هم خبرداری ورکړی، روانې وریاوې او هغه چې په راتلونکي کې وړاندوینه شوې، دا به د بشري مرستو د رسولو چارې څومره اغیزمنې کړي؟
دا چې د ملګرو ملتو ادارې خبرداری ورکړی چې د ورختونو د زیاتو ورختونو له امله دوی ستونزمنو خلکو ته یا بې ځایه شوو خلکو ته رسیدګي به په وخت سره ونه شي، لږ به د خنډو ځان سره مخ شي، نو فکر کړم چې د تغییر اقلیم صرف په افغانستان کې نه بلکې په ټوله نړۍ کې تاثیر کړي، او د همغه تاثیراتو یوه برخه افغانستان هم ده. نو هغه تشویشونه لکه چې مخکې وو، فکر نه کړم چې د موادو یا د رسیدګۍ په برخه کې همغه تشویشونه موجود وي نسبت اقلیم او وضعیت او حالات په کتو سره. سره لدی چې لا یو اړخه اقلیمی تغییرات رامنځته شوي، لبل اړخه ادارات په کاوی او مجهزو امکاناتو دوی تجهیز دي، نو په هر ډول شرایطو کې خصوصا په پیلي شرایطو کې دوی کولای شي چې متضررینو ته او بې ځایه شوو خلکو ته په وخت سره رسیدګي وکړای شي، او تر ډیره حدا پورې به دا تشویش وړ نه وي.
مننه ښاغلی فیضی. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د طالبانو د حکومت چارواکي او د حکومت اړوندې ادارې ستاسو په نظر باید څه وکړي د دې لپاره چې د دې وریاو له کبله رامنځته شوي خنډونه له منځه یوسي او ستونزې حل کړي؟
مسؤول کسان په دغه برخه کې متضررینو ته او بې ځایه شوي کسانو ته د رسیدګۍ په برخه کې ډیر څه کولای شي، ځکه دوی سره د کال پلان نظرسنجي وړاندوینې نو ټول امکانات موجود وي ورسره، او باید د هر ډول شرایطو د هر ډول وضعیت په اړه دوی مشخصا پلان ولري او کامل آمادګي باید ورته ولري.
د بیړنیو مرستو د چارو کارپو شیر احمد فیضی و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 او 25 مترو
ازادۍ رادیو څلور ویش ساته.
زموږ راګله ازادۍ رادیو اوري. د طالبانو د حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر وایي چې افغانستان له پاکستان سره رسمي سرحد نه لري، خو په فرضي کرښه راپورته کیدونکو ستونزو ته د په وینا طالبان متوجه دي. نور الله نوري دا خبره په تورخم کې کړې او ویلي دي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترینګلتیاوې به پای ته ورسیږي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شپې د ازادۍ راډیو خبریال اجمل تورمن په مستقیمه اړیکه را سره د تورمن صاحب د موضوع جزئیات وایست.
بله، تکل چې د طالبانو حکومت د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت سرپرست نور الله نوري وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ یوازې یو فرضي کرښه شته او دا دواړه هیوادونه سره رسمي سرحد او صفري نقطه نه لري. نور الله نوري چې د جمعې په ورځ تورخم ته تللی و، دا هم ویلي چې دوی په ډیورند کرښه ستونزو او ترینګلتیاو ته متوجه دي او هڅه کوي چې په تورخم او سپین بولدک کې دا پورته کیدونکي ستونزې حل کړي. دغه د سرګندونې د سرحدونو، قومونو او قبایلو چارو وزارت په خپل اکسپانډ پدې کړی. د طالبانو حکومت د لوړپوړي چارواکي داسې مهال دا سرګندونې کوي چې د تورخم او سپین بولدک په ګډون د پاکستان سره په ډیورند کرخه جوړ شوی دروازو ډیر کلستون دی چې له امله یې د لارې د پاکستان لخوا په بیلابیلو پلمو هم تړل کیږي. روانه میاشت د نږدې لس ورځو لپاره په ډیورند کرخه جوړې شوې دروازې له دې امله د باروړونکو موټرو پر مخه پاکستان تړلې وي چې موټر چلوونکو د پاکستان ویزه نه درلوده. بل خو په چمن کې د ډیورن کرخي هغاړي لسل ورځ ډیره وشوي چې ولسونو پر لټ روان کړي دي. دوی د پاکستان حکومت له هغې پریکړې سره مخالفت ښودلی چې د سپین بولدک چمن دروازې دواړو خواو ته به یوازې د پاسپورټ او ویزې درلودونکي سفر کولی شي. پر لټ کوونکي وایي دا پریکړه ورته په هیڅ ډول د منلو نه ده او تر هغې به خپل احتجاج ته دوام ورکوي چې پاکستان حکومت خپله خبره بیرته نه وي اخیستي. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې له قانوني لارو په سفر د ټینګار هدف یې له ترهګرۍ سره مبارزه ده. د ویلو ده چې له دې وړاندې د طالبان حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی هم له بی بی سي سره په خبرو کې ویلي وو چې د ډیورن فرضي کرښې په اړه د دوی حکومت په یوازې توګه پریکړه نشي کولی او نه یې په رسمیت پیژني. متقی زیاته کړې وه د ډیورن کرښې په اړه د کرښې دواړه غاړې ولسونه پریکړه کولی شي. بلې تکړه صاحب
ډیر زیاته مننه. قدرمنو اوریدونکو، اجمل تورمن د ازادي راډیو خبریالو چې د طالبانو د حکومت د سرحدونو قومونو او قبایلو چارو د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات اورول. نورالله نوري ویلي دي چې افغانستان له پاکستان سره رسمي سرحد نه لري. هغه د هم ویلي چې د ډیورن پر کرښه راپورته کیدونکو ستونزو ته د طالبانو حکومت متوجه دی. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې د افغانستان پر اړوندو مسایلو نور مطالب هم لرو، خو اوس ورزو نړیوالو مسایلو ته. راپورونه وایي چې په غزه کې د یو لنډ مهاله اوربند پر سر د خبرو لپاره نن په پاریس کې یو غونډه جوړیږي. په دې غونډه کې د امریکا، مصر، قطر او اسرائیلو چارواکي ګډون کوي. تمه کیږي چې دوی به د اوربند پر یوې مسودې موافقه ته ورسیږي. اسمت سروان د دې موضوع نور تفصیل اوروي.
ټاکل شوې ده چې نن په پاریس کې په غزه کې د یو لنډ مهال اوربند د مسودې په اړه خبرې وشي. لومړنی راپورونه ښیي چې د یو اوربند لورته په شویو خبرو کې یو لړ پرمختګونه شوي دي. راپورونه وایي د امریکا، قطر، مصر او اسرائیل چارواکي پاریس ته تللي چې د غزې په جګړه کې د دوه میاشتنی اوربند په بدل کې د یرغملو د خلاصون په اړه د یوې مسودې پر چمتو کولو خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس او د نیویارک ټایمز رسپانډي د راپور لمخه دوه امریکایي چارواکو ویلي چې په دې برخه کې د امریکایي مرکچانو خبرو پرمختګ کړی دی. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس پر اساس د پاریس په غونډه کې چې نن یک شنبه جوړیږي، د امریکا د سی آی ای رئیس، د قطر صدر اعظم محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، د مصر د استخباراتو رئیس عباس کامل او د اسرائیل د استخباراتي ادارې موساد رئیس داوود بارنا ګډون کوي. نیویارک ټایمز رسپانډي ویلي چې د امریکا، مصر او قطر منځګړو په تیرو لسو ورځو کې د اسرائیل او حماس وړاندیزونه ارزولي او ګټي کې ورڅخه راخستي او یو ابتدایي مسوده یې ورڅخه جوړه کړې ده. خو څو امریکایي چارواکو چې نه یې غوښتل نمونه څرګند شي، نیویارک ټایمز رسپانډي ته ویلي چې لا هم جدي اختلافات شته او یوازې په محتاط ډول موافقه ته خوشبيني شولای شي. نیویارک ټایمز ندی ویلی چې دغه امریکایي چارواکو ولی نه غوښتل چې نمونه څرګند شي. نیویارک ټایمز د امریکایي چارواکو په قول د دوه میاشتو په مخه د اوربند پر سر د موافقه احتمال ډیر بللی دی. د دې موافقه پر اساس به په لومړی پړاو کې د دیرش ورځو په مخه جګړه دریږي او د حماس سخت دریځ ډله به د سپین ږیرو او ټپیانو په شمول ځینې یرغمل خوشي کوي. د اوربند په دوهمه میاشت یا بل پړاو کې به د سرتیرو په شمول پاتې برمته هم خلاصوي. امریکا او اروپایي اتحادیه حماس تروریستي ډله ګڼي. د نومبر د میاشتې د یو اونیز اوربند په لړ کې حماس ډلې چباندې سل یرغمل خوشي کړل او اسرائیل شاوخوا 240 فلسطینی بندیان پریښودل. اسرائیلی رسنۍ د حماس په لاس کې د پاتې برمته او شمیر کابو 116 ډېر ستنه شي او وایي چې شایي له دې ډلې 260 تنه ژوندي وي.
د ازادي رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
ازادي رادیو د سهار لښپګو د مخام تر شپګو په لاندو چپو 0.15 متره او د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه 2.9 خبريږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
قدر منوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنې ترابولم. فریدی سیال د لویدیز ورځپاڼې کتلی او په لنډی سره راتوي چې په پانو کې کوم مطالب خبره شوي.
چینای ساو چاینا مارننګ سٹار ورځپاڼې په خپلې وروستۍ غنې کې د هغې لارې په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې افغانستان له چین سره وسلوي. دا مطلب یوې برخه کې وایي چین د دې لارې څخه ګټه اخیستو ته ډېر لیواله نه دی، ځکه دا لار په هغې سیمه کې وسلېږي چېرته چې د چین یغوران ژوند کوي او د چین حکومت د خلک په دې هیواد کې د نامنۍ لامل ګڼي. دا چینی ورځپاڼه زیاتوي د واخان شنجن لارې کار د 2020 کال په می کې وخت د طالبانو له ستنېدو درې میاشتې اندې پیل شوی و چې د دوی لرا تک سره ودرېده. اوس په بدخشان کې د طالبانو والی محمد ایوب خالد ویلي د دغه مواصلاتي لارې چې 15 متر عرض لري د جوړېدو کار به د جنوري په 15مه بشپړ شي او د پخولو کار به ډیر ژر پیل شي. دا ورسپانې پټوکو د دې لارې دقیق مسیر نه دی واضح شوی، خو سیمیز سر چینی وایي دا لار د واخان له واخجر درې پیلېږي او د چین د شنجن نارامي سیمې پورې رسیږي. وړاندې لولو دا لار د افغانستان لپاره ځکه مهمه ده چې د هیواد له بل ګاونډي سره مستقیما وصلوي او ورسره به افغانستان یو بله سوداګریز لار هم پیدا کړي. خو د ورسپاڼې په ټوکو چین ته دا لار ډیره مهمه نه ده، ځکه لوی خو هغه راکړه ورکړه چې له دې لارې ترسره کیږي د چین لپاره ډیره کمه ده، او له بل پلوه دا چې دا لار د چین له ناامنې سیمې څخه تیریږي نو پیکینګ مجبوره ده چې په دې برخه کې له احتیاطه کار واخلي. ډیپلوماټ خبرونې په خپلې وروستۍ غړکه کې له طالبانو سره تعامل ښه پایله ورنکړه تر سرلیک لاندې یو مطلب خبر کړی دی. د خبرونې په ټکو شنن کې په دې باور دی چې له طالبانو سره د تعامل لارې چارې باید بدلی شي. د دوی په خبره دا تعامل دی په افغانستان کې د عیني واقعیتونو پر بنسټ ترسره شي. خبرونې وړاندې له افغانستانه د هغو افغانانو وتلو ته اشاره کړې چې د ټولو خطرونو په منلو سره کډوالۍ ته زړه کوي او له هیواده وځي. د خبرونې په ټکو په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بشري حقوقو نری آیت او جنسیتي تبعیض د دې سبب شوی چې نړۍ په افغانستان کې اوسنۍ واکمن نظام په رسمیت ونه پیژني. وړاندې لولو په داسې حال کې له طالبانو سره تعامل د دې شنونکو په باور طالبانو ته داسې انګیزه ورکوي چې ګواکې د دوی سیاستونه ګټور دي او نړیواله ټولنه له دوی سره ښې اړیکې پالي.
زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په ترافیکي پیښو کې د مرګ ژوبلې په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. یو شمیر موټر چلوونکي او خاریان وایي په موټرو کې د سفر پر مهال د سیټونو د خوندې تابله کمربند استفاده ډیره دود نه ده. د لارو او سړکونو د چارو کارپوهان په دې باور دي چې د خوندې تابه کمربند نه کارول په ترافیکي پیښو کې د زیانونو کچه زیاتوي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت د شمیرو لمخې د روان لمریز کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې د ترافیکي پیښو له کبله لزرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي.
په افغانستان کې یو شمیر عام خلک او موټر چلوونکي وایي په دغه هیواد کې د نننه د سفر یا په خاري موټرو کې د ورځنی تګ راتګ پر مهال د سیټونو خوندي تابه کمربند تړل دود نه دی. د کابل اوسیدونکو نسرین په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
ما وخت کې شهر مریم او هر ځای کې مریم د موټر سفر
کله چې موږ خرڅو موټر کې ګرځو او یا په هر ځای کې سفر کوو هیڅ کمربند نوی نو چې موټر چلون کې ولري قانون پلي کړی. د موټرو یې منی کمربندونه هیڅ نه ښکاری، په بشپړه توګه جلا دي او ما هیڅ کله نه دی لیدلی. کوم غوړو چې وټړو یا او څه وویو دا به خلکو ته جالب وي، ځکه تر اوسه کمربند تړل دود شوی نه دی.
د چشمې مردم یک چیز جالب یا یک چیز نه یا یک چیز متفاوت یا مردم تا هنوز مرواج نشده کمربند بستن.
یو شمیر موټر چلون کی هم وای چې موټرو کې د خوندې تاب کمربندونو تړل او کارونه د دوی ترمنځ ډیره لګده. د دوه موټر چلونکو په وینا د طالبانو د حکومت او په تیر حکومت کې د ترافیکو ریاست لخوا په دې اړه د عامه پوهاوي د منظم پروګرام نشټوالی او د افغانستان د ترافیکي قوانینو له مخې د دې کمربند نه اجباري کېدل د دې لامل شوی چې خلک په موټرو کې د تګ راتګ پر مهال د خوندي تاب کمربند تړل جدي و نه ګڼي. حشمت او حسینا دوه تنه چې په افغانستان کې د موټرو چلولو تجربه لري ازادي رادیو ته وویل:
کمربند امیر
د موټر د سیټونو کمربند تړل په افغانستان کې دود نه دی،
څوک نه تړي، خو کمربند دومره ګټور دی چې کله پیخه کیږي تاسو ساتي، نه پریږدي چې لخیخې بهر ووځي.
زه فکر کوم چې د قانون نه مراعت کول د ترافیکي پیښو د ډیرېدو له لاملونو څخه یو دی، چې یو یې د ایمني کمربند نه اغوستل دي. البته د کمربند تړل د خلکو په ګټه ده، ځکه چې دوی ته زیان نه رسیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ترافیکي پیښو له امله له زرو ډیر کسان وژل شوي او شاوخوا 4000 نور ټپیان شوي دي. ومغوښتل چې په وروستیو میاشتو کې د دغو تلفاتو د احصایې او د سفر پر مهال په موټرو کې د سیټونو د خوندیتاب کمربند د تړلو د اهمیت په اړه د طالبانو حکومت د ترافیکو لوی ریاست هم وپوښتو، خو مسؤلینو یې د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې.
د موټر چلولو یو استاد وحید چې اوس یو اروپایي هیواد کې په دې برخه کې تدریس کوي، په موټرو کې د خوندیتاب کمربند د نه تړلو د ګواښونو په اړه وایي.
که د موټرو کمربند ونه تړل شي، حتی یو ډیره کوچنۍ حادثه هم کولی شي تاسو ته زیان ورسوي. کله چې تاسو بریک نیسئ یا کوم بل موټر سره مو موټر وجنګیږي، شیشې خوا ته لویږي، ستاسو شاته ناست کس ممکن مخکینی سیټ سره ټکر وکړي او دا د ټپي کېدو او حتی د مرګ ریسک ډیر لوړوي.
که هم یو شمیر خلک او موټر چلوونکي ادعا کوي چې په افغانستان کې د موټرو چلوونکو او د موټرو د مسافرو لپاره د موټرو سیټونه د خوندیتاب کمربندونو تړل د ترافیکي قوانینو له مخې نه دود او نه هم جبري دي، خو په نورو هیوادونو کې د موټرو چلوونکو او د موټرو سورلیو لپاره د موټرو د خوندیتاب کمربند تړل اجباري دي او د سرغړونې په صورت کې باید شخص ټاکلې جریمه پرې کړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپا دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلر وشت ساعته زموږ راغله. ازادي رادیو اوري. یو شمیر خلک په آزاد بازار کې د سیم کارتونو له کمښت څخه شکایت کوي. د راپورونو له مخې د طالبانو د حکومت د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت د سیم کارتونو پر خرڅلاو محدودیت لګولی دی. په راپورونو کې راغلي دي چې یوازې هغو کسانو ته سیم کارتونه ورکول کیږي چې برېښنایي تذکره ولري او همداراز یو ضمانت برابر کړی شي. په دې اړه موږ د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې د خلکو نظریات غوښتي وو چې دا دي ځینې نظریات تاسو ته دلته وړاندې کوو. مسلم یار سحاک لیکلی دی دا ډیر ښه اقدام دی، خو مخابراتي شبکو ته پکار دی چې د خلکو ستونزې په نظر کې ونیسي او خلکو ته ښه خدمات وړاندې کړي. هلال زای کامویلی کی دغه اقدام په پرمختللو هیوادونو کې خدای خو په افغانستان کې چې د پرمختګ لپاره ورسته پاتې دی ښایي دومره مثبت پایلا او غیظ ونه لري. محمد الله محبت لیکلی دی ښه اقدام دی، خو هغه وخت چې تذکره اسانه جوړېدی. ما په خپل یو تذکره په څلورو میاشتو کې ترلاسه کړه، هغه هم په ډیر تکلیف. وحید نورزای اهدی لیکي په هرات کې خو سیم کارتونه نه ورکوي، وایي چې نشته. نور الهاشمی لیکلي کنټرول یې ښه کار دی، خو د ویش ځایونه باید زیات شي او پیرودونکي باید خپل اسنادونه ځان سره د سیم کارت اخیستو په وخت کې ولري. حمیدالله زیارمل لیکي غوره اقدام دی، خو اوس مهال هیڅ سیم کارت نه پیدا کیږي. عبدالرحمن بارکزای لیکي ډیر پر ځای اقدام دی که عملی شي د نارجستر شویو سیم کارتونو له کبله ډیر زیات جنایي جرمونه ترسره شوي دي. علمګل سمسور لیکي یاره خو دا اته میاشتې کېږي چې برېښنایي تذکره مې جمع کړې، خو تر اوسه یې درک نشته چې تذکرې نه وي نو پر څه شي به یې راجستر کړو. حفیظ الله عابد لیکلی دی ښه اقدام او ښه تګلاره ده، فقط د برېښنایي تذکرو اخیستل هم باید اسانه او ژر پرته له ځنډه ورکړل شي. انجینیر نصرت الله نصرت لیکي د سیم کارتونو ثبت ښه کار دی، خو مخابراتي شبکې باید خلکو ته په کافي اندازه سیم کارتونه ورسوي. د زیاترو مخابراتي شبکو سیم کارتونه په مرکز او ولایتونو کې شتون نه لري. خلک له ستونزو سره مخامخ دي. هیله ده چې چارواکي دې ستونزې ته رسیدګي وکړي. او اسدالله زادران لیکي ښه اقدام دی، خو په تذکره د بایومتریک په اساس سیم کارتونه ورکړل شي نو بیا د ضمانت جواز نه پیدا کیږي.
facebook.com/azadiradio.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غاګ له ازادي رادیو اوري. قدر منوریدونکو را سره اوسې په دوه هم نیمای کې و مورز اونیس پروګرام خبريږي. خو لمړی په مکرې خبرونو ته راپورونه وایي چې د کابل جلال آباد پر لوی لار په یو طرفي کې پیښه کې څوار لس کسان مړ شوي او لس تنه نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې دا پیښه د کابل په سروبي ولسوالۍ کې شوې ده. ویل کېږي چې د پیښې په مړو او ټپیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د عیني شاهدانو په وینا پیښه هغه مهال وشوه چې یو فلاین کوچ موټر له سړک ووت او سیند ته ولوېده. د یو بل خبر له مخې د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د عامه امنیت د دیوان رئیس شیخ جلال الدین حقانی هم پرون په یو ترافیکي پیښه کې مړ شوی دی. سترې محکمې پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې دا پیښه په غزنی ولایت کې شوې خو د جزئیاتو په اړه څه نه دی ویلي. د ملګرو ملتونو یو اړوند اداره وایي افغانستان د انرژي لستر بحران سره مخامخ دی او کابو څلوېښت سلنه افغان کورنۍ برېښنا نه لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام پرون وویل د برېښنا کموالی د روغتیا، زده کړو، پراختیا او اقتصاد په شان برخو باندې منفي اغېز کړی. د دې راپور له مخې افغانستان د منځنۍ آسیا او ایران پر وارداتي برېښنا سخت متکی دی او په سلو کې 15 برېښنا له بهره واردوي. په همدې حال کې د کابل ښار اوسیدونکو شکایت کوي چې د هوا له سړېدو سره د برېښنا پرچاوي زیاتې شوې دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت وایي د چین سی ڈی سی شرکت په افغانستان کې د مسو، سربو او جستو په قانونو کې پنګونې ته لیوالتیا خودلې. د دې چینایي شرکت رئیس د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم له سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور سره په کابل کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې په دې کتنه کې د افغانستان په کاني سرچینو کې د پنګونو د فرصتونو پر خبري وشوي. طالبانو یو کال مخکې د شینجن د منځنۍ آسیا د تیلو او غاز له شرکت سره د امودریا د حوزې د تیلو د استخراج قرارداد چې ارزښت یې 540 میلیون ډالر کېږي لاسلیک کړ. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش نن ژمنه وکړه چې د دې سازمان هر کارکونکو بچې په ترهګرۍ کې لاس ولري به جواب پرې نه کړي. د رويټرز خبري اژانس د راپور له مخې ښاغلي ګوتریش د خبرو وروسته له هغه وکړه چې اسرائیل د فلسطینی کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځینې کارکونکو تورن کړل چې په اسرائیل د تیر کال د اکتوبر د 8 مینې په بریدونو کې لاس ترلود. د اسرائیل له دې تور وروسته د امریکا، کاناډا، استرالیا، فنلند او سویس په ګډون یو شمیر هیوادونو د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې ته مالی مرستې ودرولې. له دې اقدام وروسته سرمنشي ګوتریش د نړۍ له حکومتونو غوښتل چې د ملګرو ملتونو د دې ادارې ملاتړ ته دوام ورکړي. او افغان لوبغاړي هلمند الکوزی خپل تانزانیایي سیال ابراهیم مکوبی مات کړ. د سکوهنې په دې سیالۍ کې چې تیره شپه د متحده عربی اماراتو په دوبۍ ښار کې وشوه، هلمند الکوزی په 15 پړاو یا راوند کې خپل سیال ناک اوټ کړ. ابراهیم مکوبی تر دې مخکې 11 نړیوالې سیالۍ کړي چې یوازې یوه یې بایللې وه، خو هلمند الکوزی تر اوسه 12 نړیوالې مسابقې کړي چې ټولې یې ګټلې دي.
وما ورس دا ونی مهمه پیښه کته
دا ازادي رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنوارم او دا زل و مورس کې مول متفاوت موضوعات سره هرکلی کوم. د تیری ونی سیاسي او ټولنیز اتاوده مسائل څو زما د پروګرام کاران به درته ل مرکزی سټډیو نه وړاندې کی راګرځو. د تیری وی میاشتې بلکې څو میاشتو تودو موضوعاتو ل پاکستان سره د طالبانو ترنګلیو اړیکو ته د دوه اړیکو د تریخجن وضعیت لامل پاکستان روسیو کې 500,000 افغانان راشړل دي. جنوري میاش کې لسلو زرو د زیات افغانانو د ویزو غوښتنلیکونه رد کړل. په ډیورنډ سوداګري هم کله وګدا کله لند وخت لپاره بند شي او نختی هم لتیر کال راهیسې 15 ته رسیدلې دي. اوس یو پاکستانی چارواکي جان اڅکزي ویلي طالبانو سره په مرسته او جمهوریت په نړولو یو حکومت پخیمانه دي. پخوانی خارجه وزیر بلاول بټو چې اتلس میاشتې حکومت کې نه طالبان ځان ته وبلل نه طالبانو ته راغی، هغه بیا ویلی دی کابل کې لفاتحانه چای او څخلونه د اوسنی انجام محاسبه پاکستان نه وکړي. د اړیکو د جوړخ لپاره ملا فضل الرحمن هم هڅه وکړه. طالبان هم اسلام آباد ته لاړل راغلل، خو د ټي ټي پی بهانه نیولې پاکستان نه راضي کیږي. په داسې حال کې چې پاکستان څو ځله د طالبانو په راتګ ښکارا کړی و چې افغانستان کې اوس د خوخي نظام راغلی، مګر دا د خوخي حکومت سره ناندري دروغ دي کړختیا. اسلام آباد کې د افغانستان پخوانی لوړپوري ډیپلوماټ او د سفارت لوی سرپرست زردشت شم سره دا او په دې اړوند نور موضوعات راسپړم او بیا به مخکې خبرونه ته لاړ شو. شم صاحب ستړي مشي کراته وایست باسونه دادی چې ګواکې د پاکستان او د طالبانو اړیکې چې ترنګلې دي، زیاتره خلک وایي چې دا اسې تظاهر دی او ځینې وایي چې نه واقعا خړې پړې شوې دي. د پاکستان سیاستونو ته پکتو او د طالبانو اقداماتو ته پکتو څه ممکن دي د دوی ترمنځ؟
همداسې ده، تقریبا اوس چې وګورو وضعیت همداسې دی، ځکه چې اوس مهال خپله د پاکستانیانو د پاکستانی بعضی سیاسي مشرانو چې تیر ورځو کې مولانا فضل الرحمن ویل هغه څرګندونه وکړي چې د دین نو د پاکستان دوست حکومت په افغانستان کې نشي راتله. یعنی دا اول وار دی چې د دې تر ټولو ډیر نږدې خلک هغه افغانستان کې اوس واکمن دي. په دې کې شک نشته چې د دوی پاکستان سره اړیکې ډېرې ښې دي، مګر دا یو ستونزې هم لري دوی. هغه یو وجه زما په فکر دا ده چې د پاکستان د دوی نه توقعات بیخي ډیر زیات دي او دوی فکر کوي چې هر څه چې پاکستان غواړي هغه باید طالبان تطبیق کړي، هغه دوی عملی کړي، او دا به د طالبانو لپاره مشکله وي. د طالبانو په قات کې د دوی په مشرانو کې د دوی په صفوفو کې به د پاکستان ډیر خواخوږي، د پاکستان ډیر ملاتړي به موجود وي. مګر دا چې دوی اوس د افغانستان واکمن دي نو دا دوی ته هم ډیر ستونزمنه ده چې د پاکستان ټول غوښتنې ومني، هغه که روا دي که ناروا دي. نو دغه یو دلیل کېدای شي چې پاکستان توقعات ډیر لوړ دي او هغه هر څه چې د هغه زړه کې راځي هغه وایي چې باید طالبان دا پلي کړي.
دا خبره کرا توازی کوي چې آیا طالبان نه غواړي د پاکستان ټول غوښتنې ومني او که دلته تاریخي مسؤلیت پروت دی د هغه د وجه نه مني، او که فکر کوي چې نه د طالبانو اراده هم دا ده چې د یو ګوندی یا دولت په دولت اړیکه ولري نه د پخوانیو دوستانو په څیر.
دا سده چې یو خود پاکستان او د طالبانو اړیکې یا حتی کوم شاته لاړ شو د مجاهدینو او د پاکستان اړیکې په اتیایم لسیزه کې دا غینه مخکې چې په افغانستان کې بدبختانه دغه بحران شروع شو، لږ دې کې مبالغه هم زیاته ده. په دې کې شک نشته دی چې د مخالفینو لخوا مبالغه میز، یعنی دغه اړیکو ته زیاته مبالغه کیږي. د مثال په توګه پاکستان یا طالبان داسې ګڼل چې کاملا د پاکستان لاسپوسی دي او یا پخوا مجاهدین. دغسې طالبانو تیر شل کالو کې ګټې همدې د پاکستان سره په خو اړیکو کې وې، ځکه د دوی هلته ژوند خوندي و، دوی د پاکستان خاوره کاروله او بل د پناه ځای نه لرو. نو دا یو نور هیوادونه چې وکړي، ایرانی کسه هم روس ته هغه سره یو ساړی کې جوړ کړي، مګر د افغانستان جغرافیه داسې ده په کلتوري لحاظ، تاریخي لحاظ، د ژبې په لحاظ، قومي اړیکې چې د پاکستان خواته د غتګ راتګ ډیر دی او الته دوی ته زمينه ډیره مساعده و. نو دغه ته پکاتو د طالبانو پاکستان سره اړیکې وی، مګر دا په دې معنی نه ده چې موږ دا وایو چې مکمل دوی ډیکټیټ کول او یا دوی په واک کې وو. طالبانو هم خپل ګټو ته قتل، مګر داسې خبرې شته دی چې د طالبانو په مشرانو کې حتی بعضی ډېرې داسې پاکستان کړې شته دی چې هغه د پاکستان د ګټو لپاره مستقیم کار کوي. مګر که ټوله کې وګورو تحریک داسې نه دی چې هغه حتی هغه وخت کې هم دوی، یعنی یو خو هغه چې رسنیو کې یو د رسنیو تر شا د طالبانو مشران که هم په پاکستان کې ډېر پټو، یعنی داسې نو چې پاکستان داسې و چې بعضی وخت په فشار راوستو. دوی داسې نو لکه څنګه چې زموږ خواته داسې تصور کېدو چې بس مستقیم د ایسای د حکم لاندې دی او هغه چې تصور داسې نو مشکلات لرل. مجاهدین هم په دغه سي ورته شکل کې وو. خو بهرحال یعنی داسې یو نیم 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 غوندې حالت دی چې یو برخه پاکستان سره خواخوږیم ډیر لري، غواړي چې پاکستان د لاس ورنه کی خپې نه کی، او یو برخه داس دي چې هغه اوس غواړي چې موږ په پاکستان ته مجبوریتونه نه لرو او د مستقل حکومت په توګه د یو هیواد په توګه پاکستان باید را سره برخورد وکړي.
شم سر تاسو ویل چې دومره ډیر زیات خوګلنه هم د دوی ترمنځ پاړي کو کې نشته، نو چې نشته بیا ولی د پاکستان حکومت ملکی حکومت دی حتی نظامی حکومت دی د طالبان راتګ ته خورا زیات خوشاله شي او بیا دې په تازه ورځو کې حتی دغه وای مولانا فضل الرحمن چې د دین خواږه خلک مونږ ته نشي راتلی په افغانستان کې یا د دین پاکستان ته نږدې دوست دغه نشي راتلی. څه ظرفیتونه د طالبانو کې دي چې نور حکومتونو کې نو پاکستان لپاره
دې کې خو ګوره شک نشته دی چې د افغانستان د پاکستان د جوړېدو خو ډېر کم وخت کېږي نو ډېر کم یعنی داسې موده ده چې کسان من کشرانی خو زمنګ تر لیدو د افغانستان بران را مخه ته شو د پاکستان هم دغه نه شل پنځیش کاله مخکې تاسیس شوی وو نو هغه ته په کتو دا رژیم واقعا یا د مجاهدینو او بیا د طالبانو رژیم دا غصده چې پاکستان هم دغه غوښتنه وه. پاکستان تیر شل دویش کالو کې هم دا غوښتنه وه چې دغه تیر جمهوری نظام باید سقوط شي که ظاهرا په رسمیت هم پیژندو د امریکا فشار د ناټو د نورو غربي هیوادونو داغه د فشارونو لامل داسې زیات څه نشله کوي ولې د پردې تر شا هم دا ارمان هم د لپاره کار کوي او هم د لپاره دوی هغه خپل استراتیجي او پالیسیان جوړولې تګلارې هم د ته جوړولې نو په هغه کې خوشک نشته دی چې د دوی راتلو ته او افغانستان کې واک تر رسیدو ته دوی سترګې په لارو په هغه کې شک نشته دی. مګر دلته یو بل خبره مهمه ده، هغه دا ده چې پاکستان مشکل دا دی چې دوی افغانستان ځان ته تهدید بولي. یو باثبات افغانستان په افغانستان کې که هر یو حکومت په خپل خپو دریږي او هغه د پرمختګ خواته ځي ټول افغانان پرې راغونډیږي په افغانستان کې بحران لمنځ ځي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. دا یو بدبختي ده، یعنی زمونږ هم که پاکستان سره مخکې بحثونه وو هغه دا و چې پاکستان باید دې ته د تهدید په سترګه ونه ګوري. دا چې ظاهرا لفظی دغه دا کوي ادعا چې زه یو ورور او ګاونډي هیواد افغانستان دی او یو باثبات او دا جوړ افغانستان غواړم، عمل کې دوی داسې نه دي. نو اوس که چیرته دوی طالبان هم داسې یو نظام خاوندان کیږي چې افغانان پر راغون شي د افغانانو زړونه خپل کی باثبات شي اقتصادي لحاظ نه د نورو اړخونو نه قوي شي دا پاکستان ځان ته تهدید ګڼي. موږ تاسو ګورو چې کله په کرخه باندې د ډیورنډ په کرخه باندې اکثره موضوعات راځي، حتی هغه تیر ورځو کې چې د کونړ د اوبو خبرې وشوې پاکستان کې برګون نه راو پارېدل. نو ګوره دا هغه مسائل دي چې دا دلته که هر څوک وي هغه چې د افغانستان واکمن شي هغه مجبوریږي چې د افغانستان د ګټو نه دفاع وکړي، دغلته د پاکستان سره ټکر راځي.
تاسو فکر کوئ چې پاکستان افغانستان ته د خپلواک هیواد په سترګه نه ګوري او په دغه خپلواک هیواد کې چې دوی ورته په سترګه نه ګوري د طالبانو حاکمیت څنګه چې پاکستان غواړي هغه سی څرخول غواړي، تاسو فکر کوئ؟
بالکل، یعنی د طالبانو خو لکه موږ شروع کې ویلې چې دوی خو ته ډېر سترګې په لارو او دوی ویلې چې چونکې زمونږ به احسان مند وي دی هلته عمر تیر کړی ژوند تیر کړی موږ ته ملاتړ کړی دی. دوی حتی د تیر جمهوریت نه دا توقع لرله چې یعنی موږ څه غواړو هغسې باید تاسو زمونږ د دید نه چې د هند موږ ته تهدید دی د هند سره کاړي کې ساتئ نو یعنی زمونږ نظر زمونږ دید به هم په پام کې لرئ. نو دغه هغه مشکلات د طالبانو باندې خو ډېر زړور ورځي او دوی دا فکر کوي چې دوی خو چونکه اسلامي سابقه لري او هغه د دوی ایدیالوژي هم د مدرسو کې یعنی دوی روزل شوي دي، د دوی نه توقع په دې برخه کې ډېره زیاته ده چې هند خو یو کفري هیواد دی او یعنی غټه مسله هم دغه د هند ده. د دې تر څنګ بیا په نورو مسایلو کې هم که هغه اقتصادي دي د تګ راتګ دي لکه تاسو اشاره وکړه اوس دوی د پشتپې په کانال کې لکه ستاسو کار یا نور مسائل دي. زه د کونړ باندې یو خبره نیم کېدای شي او یعنی هغه هم نړیوال اصول پغې کې معلوم دی افغانستان هیڅکله پخا هم حتی د ایران سره هم موږ چا حق نه دی خوړلې دومره موږ لا زورورم نه موږ هغه خپل حق نه دی ترلاسه کړی، مګر دوی په داسې مسایلو کې هم د مداخلې کوشش کوي.
اوس خبره دا ده چې که هر څه دی پاکستان هر کوشش کوي پنځه لکه نه زیات ماجر را وشړل شول په دوه درې ورځو کې سل زره نه زیات ویزې کینسل کړې، تجارت هم دا څومره وخت شو چې بند کړی دی د افغانستان سره او وقفه یې ډول باندې کله میاشت هم بند شي او دا هغه فشارونه دي چې پاکستان غواړي چې په دې باندې ستاسې په وینا باندې هغه خبرو نه داسې کاري چې طالبان په فشار لاندې ونیسي. فکر کوي په طالبانو باندې دې شیانو اثر کړی؟
نو متاسفانه طالبان خو اوس پورې داسې ځان نه دی دی ثابت کړی چې دی یو مسؤل حکومت دی او یا خپل ولس ته دی جوابګوي. کله چې یو حکومت یا کله یو نظام خپل ولس ته جوابګوي د هغې ضرورتونو یې د هغې اړتیاوې د هغې پوره کولو کوشش کوي د هغې د یو ښه ژوند د سوکالۍ دپاره کار کوي، نو بیا هغه ک نړیوالې اړیکی تنظیمی د گاونډیانو سره اړیکی جوړی د نور نړی سره په سازمانونو کې اړیکی پیدا کړي هغه خپل دغه وګړو هوساینې په پام کې نیسي او هغه سي اړیکی تنظیمی طالبان خو یو سرزوري روانه کړې ده دوی وی چې منګه د نړۍ په قصه کې نی کده ملګرو ملتونو لخوا یې چې لږ زور پیرا شي بیا وی چې زمنګ نه دی په کار رسمیت زمنګ په شرایطو باید مونږ ته رسمیت راکړل شي هم دا کسې کده گاونډیانو سره اړیکی نو دا خو داس دي چې متاسفانه طالبان په داسې حال کې چې دوی یو امتیاز په شکل دا حکومت ترلاسه کړی دی مګر دا مسولیت برخې ته دوی نه دي متوجه او ځان فارغه بس په دې نوم باندې چې د اسلامي شریعت او دا نافذ نو د ولس هغه ضرورتونو ته اړتیا او ته د پاملرنه نه کوي کله چې یو مسول حکومت یې هغه بیا د ولس ضرورتونو ته ګوري
دا ولسونو خبره دی وکړه دی خاتم پښتانه دی خاتم پښتانه دی او پاکستان کې اوس حکومت هم کابینه تقریبا پښتانه ده که پښتانه نه د بلوچستان او د خیبر پښتونخوا خلک پکې ډیر دي فکر کوي چې دا د دې پښتني کابینه کارونه دي په داوس کې چې روان دي افغانانو سره نیول دي بی عزت کول دي لوټل دي شړل دي ویزی قطع کول دي
شنوار سب څوک چې دغه د پاکستان چاري ساری او یا پاکستان کې ژوند کړی یلته ده د اسلام آباد محیط او د پاکستان د استخباراتو د اسټابلیشمنت دین لپاره خبري هغه په دې بهتره پوهیږي چې دا اوس حکومت د چا ده اوس خو کاملا 100% پاکستانی نظامیانو هر څه په لاس کې نیولې دي او دا غي دلیل دا دی چې د عمران خان چې کومه پروژه و دا هغه دوی ناکامه شو بیرته د غاړه ته پریوتله دا غي د پروز دی مستقیم راغلي دی هغه شوی جلاو تناستی دغه د موقت صدر اعظم چې راوړی دی دا کابینه کې چې د مختلف وزیرانو په استثناء یو نیم په کیسه راغلی دا ټول د خاص د اسټابلیشمنت خلک دي او داسې په داسې خلک هم نه دي چې متاسفانه کوم غټ شخصیتونه ولري د مثال په توګه پاکستان کې که سیاسي احزاب دي نو مشکلات بل رو سره منګه کده مولانا فضل الرحمن دی او که بل دی او که بل دی د نواز شریف او د زرداری پوری ځکه بیا هم د پاکستان دغه بکی مګر یو درنواله لري او یو سابقه لري مبارزه کړې ده په دې وطن کې سیاسي پختګي لري اوس خدای دې څه خلک راوستي چې دا مکمل یعنی د استخباراتو خلک دي او په ډیر یعنی په ټیټه سویه خلک دي نو اوس خو پاکستان هر څه د لاس کې نیولې دي دې ته د پښتون نوم ورکول یا د بلوچ مثلا بوکتی راوسته دي یا کاکړ راوسته دا خپل دې قومونو ته توهین دي خپل دغه د قومونو واقعي یا رښتونی استاد چې دی هغه باید غږ پورته کړي وي دا سه پټی ټکاچا غوونه پور تشله مګر دا سه پغه ټکاچا ځکه چې پاکستان په هر سبا نه د دې اسټابلیشمنت حاکم دی نو دا خبره باید مونږ هغه ته اسراجین کو ځکه چې حالت پښتانه هم محرومیت لري بلوچستان خو ګور هغه عملاً هغه وسلواله جګړه روانه کړې ده او نور قومونه هم یعنی دانش ویلې چې بیا حتی سندیان چې دا د هغه پاستازي تو دوست مکمل کاملاً اسټابلیشمنت نظامی اسټابلیشمنت اوس واګه پلاس کې نیولې ده او د دې هدف دا دی چې راتلونکي انتخابات هم د دوی د سار لاندې وشي اوس منګاو تاسو کتل چې د پاوز او پولیس او دا ټولی په دغه انتخاباتو کې د دخل کړی دی او دوی د او موږ بیان اوس چې ګورو هغه پاکستان کې چې آزاد سرچینی دی او هغه آزاد نظر خوندان دی هغه ډیر زیات شک لري چې دغه انتخابات مکمل د پاوز چې څخه خو هغه نتیجه به تر لاسه کړي
انجام دا نتیجې ته براشو بس بم راټول کو اوس درته اړیکی د طالبانو او د پاکستان د نظامی حکومت کو ورته وای ک ملکی حکومت ورته وای د طالبانو او د پاکستان اړیکو راتلونکي درته څنګه ښکاری حال دا ده چې مولانا فضل الرحمن تازه د جوړولو خوګولو خایسته کولو هڅه وکړه
ما ته خینه ښکاری اړیکی طالبان او پاکستان په دغه یو جنجال کې راګیر شوی دی چې طالبان هم په خوخت ندی طالبان که څه هم ماویل چې اوس ستونزې به د پاکستان سره لري مګر اړیکه د سه خرابولو حتی د دوی په ګټم نه دا غواړم نه او بیا د دوی داخل کې هم داسې کړی دي چې هغه به حتی لا ډېر نږدې اړیکو غوښتون کی وی پاکستان هم لکه څنګه چې مخکې په منګ باسو کو چې دوی ته د دینه بل بهترین خلک په لاس ناراضي مګر داسې یو حالت دی چې دوی دواړو په کنټرول نشته دی یعنی کدی چې وی بدلی نه خاصه د سیو حالت سره مواجه شوی دی دا دوی محاسبه کړي نو دوی دا فکر نه کوي چې ټي ټي پی یا پاکستانی طالبان به دومره غټ تهدید باندې واوړي او طالبان هم د سیو موضوع سره مخ شوی دی چې دوی د وسنه دا خبره پورته ده
او درنولیدونکو وسم زموږ د پراکس سټډیو ته ورستنی ګوزماله همکارانو نه به تاسو د تیرونه د مهمو مسایلو خبرونو مهم ټکی واوري
یو بل اونۍ د افغانستان لپاره له مهمو خبرونو او پیښو سره ملاوه د چهارشنبه په ورځ نړۍ د پوهنې نړیواله ورځ ولمانځله. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ دروازې مشروط پرانستل شوې. په بدخشان کې یو روسي الوتکه ولویده. د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په تور یو شمېر افغان شزي او جوني ونیول شوې. د یوناما او طالبانو ناندري افغانستان ته د پاکستان د پوز د لوی ترسیس جنرال عاصم منیر کوڅندنه او یو شمیر نور مسائل تیرونه د خبرونو سر ټکیو. د تیر ریاکشن به پورس په بدخشان کې د ویروسي الوتکې تر نسکوریدو وروسته د طالبانو د حکومت ترانسپورت او هوایی چلند د دې الوتکې د موندلو اعلان وکړ. د دغه وزارت د بیان لمخې دا پیښه د بدخشان په کوف اب کې له مرکز فیض آباد شاوخوا 200 کیلومتر لري شوې ده. د طالبانو ویان صبیح الله مجاهد ویلي چې د الوتکې د پیلوټ په ګډون څلور تنه ژغورل شوي دي او په پیښه کې دوه تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې دا وړه چارتر شوې الوتکه وه چې یو روسي ناروغي لښتاوه. د الوتکې د لویدو دقیق لامل لا هم نه دی څرګند، خو ګمان کېږي تخنیکي ستونزه به د پیښې سبب وي. د تیر سیشن به پورس د تورخم دروازه لاله سورزنی بندي زروسته د بارونکو موټر او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم نخبرولو په شرط د ازادي راډیو مشال څنګه ته وویل چې د دواړو لوريو ترمن په غونډه کې پر دې سلا شوه چې افغان موټر چلوونکو ته دي د مارچ تر 28 وخت ورکړل شي او بخښي تر یو ډیر شمه وخت ورکړل شي چې هغه پاسپورتونه او د پاکستان ویزه ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسول خانجان علي کوزي ازادي راډیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرطه د بارونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د ډیورنت کرښې دواړو غاړو ته سوداګر غشتنه کوي چې د تورخم په شمول تجارتي لارې دي نه تړل کیږي، ځکه د دوی په وینا خلکو ته درانه مالی زیانونه اړوي. خو دا لا څرګنده نه ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ لڅ ځند وروسته پرانیستي سوداګریزې لارې به همداسې پرانیستي پاتې شي او کبه بیا وتړل شي. تیرونه یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د طالبانو د حکومت په ځانګړې توګه د امر بالمعروف وزارت ملامت کړ چې د شوزو زدکړو کار او تګراتک پاړه خپل محدودیتونه او د حجاب د نه مراعات په تور په خپل سری ډول د دې نیولو ته د دوی نیولو ته دوام ورکوي. خو د طالبانو حکومت په یو اعلامیه کې چې د دوی ویان صبیح الله مجاهد په اکسپان خبره کړه دا راپور ناسم په هوای او بالا. د ملګرو ملتو سیاسي استازولۍ د بلګي په توګه لیکلي د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت کارکونکو په دسمبر میاشت کې په کابل او جنو نور ولایتونو کې د حجاب د نه مراعات په تور جونې په خپل سری ډول ونیولې. داسې مهال چې د یوناما له قوله په دې اړه د طالبانو په خپل فرمان کې لومړی د کورنۍ مسؤل ته د توصیې، اختار، احضار او بیا محاکمې یادونه شوې. یوناما زیاته کړه چې د امر بالمعروف وزارت کارکونکو دې امر ته پام نه دی کړی. د طالبان حکومت بیا د یوناما په خبرګون کې په خپل اعلامیه کې لیکلي کوم کارونه چې دوی کوي دا تیرای نه دی، د اسلامي شریعت د تطبیق لپاره دوی دا کار تر سره کړی دی. نړۍ د چهارشنبه پرس د دویم پرلپسې کال لپاره د پوهنې نړیوال ورځ په داسې حال کې ولمانځله چې په افغانستان کې د طالبان حکومت لا هم تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زده کړو دروازې تړلې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د سرمنشي ځانګړې استازې روزا اوتنبایووا په دې اړه یو بیان کې ویلي له زده کړو د نجونو د محرومیت دوام د منلو نه دی او دا افغانان نور هم زیانمنوي. بلخوا د پوهنې د نړیوالې ورځې په مناسبت د ملګرو ملتو د ماشومان او بچی صندوق یا یونیسف په یو راپور کې ویلي چې افغانستان په نړۍ کې د زده کړو د کیفیت تر ټولو ټیټه کچه لري. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویلي تر شپږم ټولګي پورې په درسي نصاب کې یو لړ بدلونونه راوستي، هغه څه چې د پوهنې یو شمېر افغان فعالانو نیوکه باندې کړې دي. تیرونه د افغانستان په تړاو بل مهم خبر د افغانستان لپاره د روسي د ځانګړي استازي زمیر کابلوف ته څرګندونه چې ویل تاکل شوی چې دا اونۍ د دغه هیواد په پلازمینه ماسکاو کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړ شي. کابلوف د روسي تاس خبري آژانس ته ویلي چې د روسیې، چین، ایران او پاکستان د امنیت شورا مشان په دې غونډه کې د ګډون لپاره چمتووالی نیسي او د افغانستان او سیمې پر امنیتی وضعیت په خبري وکړي. په عین حال کې رسنیو د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونې هم راخیستي چې وای په افغانستان کې د طالبان حکومت د شوزو او جنو حقونو ته د درناوي او د یو ټول شموله حکومت د جوړولو لښمنې څخه سرغړونه کړي. نوموړي د چهارشنبه په ورځ د جنوري پر سلر وشتمه د ملګرو ملتونو په مرکزی دفتر کې د یو خبري کانفرنس پر مهال وویل چې هیواد به د طالبان حکومت تر هغه په رسمیتونه پیژني چې خپل شمنې پر ځای نکړي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د لاوروف د ورته سرګندونو په خبرګون ویلی وو چې د روسي په شمول نور هیوادونه دي د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي. پاکستانی رسنیو د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د پوز لوی درستیس جنرال آسم منیر لخلی وویل د یو پاکستانی ژوند لټول افغانستان مهم دی. هغه دا خبره د پاکستان د دولتي او خصوصي پانتونونو یو شمیر محصلانو ته په یو غونډه کې وکړه ویل هغه کسان بچي د د په خبره د دوی پر اولادونو بریدونه کوي تعقیبوي. آسم منیر همدارنګ ویلي کله چې پاکستان خپل واک شو افغانستان یوازینی هیواد و چې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان د غړیتوب سره مخالفت وکړ. شاخلی منیر د افغانستان د مخالفت دلیل بیان نکړ خو دا هیواد تر اوسه د ډیورنډ کرښه چې په دواړو غاړو کې پراته قومونه سره جلا کړي په رسمیت نه پیژني. د پاکستان د پوز د لوی درسیز دا څرګندونه د پاکستانی چارواکو د هغو انتقادونو لړۍ بلل کیږي چې په دې هیواد کې د پاکستانی طالبانو د بریدونو د دوام پړه په افغانستان کې پر واکمنو افغان طالبانو اچوي. خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد تر دې مخکې د دا ډول تورونو پاړه ویلی وو چې دوی په پاکستان کې د امنیت ساتلو مسول نه دي. په نړیوالو مسایلو کې په غزه کې د اسرائیلو د روانو پوځي عملیاتو او په کې فلسطینیانو حماس سخت دریزو وسلوالو او اسرائیلی پوځیانو ته د مرشوب لید او شتو راپورونه په سور سمندرګي کې په نړیوالو سوداګریزو بیړیو د یمن د حوثی یاغیانو بریدونه او پر حوثی یاغیانو د امریکا او بریتانیا هوایی گزارونه د خبرونو سرټکی بیرته سید شین وارته ورګرس
او ل پراګ بیرته هم ستړي مشي په امنیت سره زموږ د دې ونې و مورس پایته رسیدي په لوی لام سپارک.
افغانستان دیوتن سم جنت افغانستان دیوتن